السلام علیکم د آزادې رادیو د نن ماخام خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو د دې نیم ساعته خبرونې په سر کې خبرونه خبریږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د ساینس په برخه کې د ښځو او نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي دي چې په افغانستان کې دا مهمه ورځ په ډېرې خوشینۍ سره لمانځو. یونما نن په یو بیان کې چې پر خواله رسنیو خپور کړی زیاتوي چې 1408 ورځې کېږي چې د افغانستان واکمنو چارواکو له 12 کلونو د پورته عمر نجونو پر مخ د زده کړو دروازې بندې کړي دي. یونما یو ځل بیا په ټینګار سره له واکمنو چارواکو غوښتي دي چې دا بندیز لرې کړي. د فبروري 18 په نړۍ کې د ساینس په برخه کې د ښځو او نجونو نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش هم د ټولې نړۍ له هیوادونو غوښتي دي چې د ښځو او نجونو د زده کړو او کارموندنې په لارو کې پراته خنډونه لرې کړي. جاپان په افغانستان کې د پولیو پر ضد د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف ته 6.3 میلیون ډالره بسپنه ورکړې ده. یونیسف پرون په یو بیان کې وویل چې دا مرسته د هغه یو کلن پروګرام په چوکاټ کې شوې چې له مخې په افغانستان کې له 5 کلونو کم عمره 12 میلیونه ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول کېږي. په افغانستان کې سکل د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو د کومې تازه پیښې راپور نشته، خو په 2015 کال کې په دې هیواد کې لږ تر لږه 9 موارد ثبت شوي وو. د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتانیاهو واشنگتن ته له رسېدو سره سم پرون ماښام د امریکا د ولسمشر له ځانګړي استازي سټیف ویتکوف او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له زوم جارد کوشنر سره چې د امریکا او ایران د خبرو د بهیر مشري کوي وکتل. د خبرو جزئیات نه دي خبر شوی، خو دا خبرې د ترامپ او نتانیاهو تر کتنې مخکې شوې دي. ټاکل شوی چې دا دواړه مشران نن په سپینه مڼه کې سره وګوري. رویټرز خبري اژانس د بخبره سرچینو له قول راپور ورکړی چې اسرائیل اندېښنه لري چې واشنگتن له تهران سره په خبرو کې د محدود اټومي تړون په لټه کې دی او په اجنډا کې د ایران د بالستیک توغندیو د پروګرام محدودول او همدارس د حماس او حزب الله په څیر له وسلوالو نیابت تی ډلو څخه د تهران د ملاتړ پای ته رسول نه دي شامل. په کاناډا کې یوې ښځې 9 تنه وژلي او لسګونه نورې ټپیان کړي دي. دا پیښه پرون د بریټیش کولمبیا په ټمبلر ریج سیمه کې شوې ده. د کاناډا پولیسو په یو بیان کې وویل د ټپیانو شمیر 22 ته رسیږي چې دوی مرګونی دي. پولیسو د بریدګرې د هویت په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي او یوازې ویلي دي چې برید کوونکی په خپله ځان وژلی دی. له پیښې وروسته د کاناډا صدراعظم مارک کارني چې ټاکل شوې وه نن په میونیخ کې په نړیوال امنیتي کانفرنس کې برخه واخلي خپل سفر وځنډاوه. او د کرکټ په شل اووریز نړیوال جام کې جنوبي افریقا نن په 2 سوپر اوور کې افغانستان ته ماته ورکړه. د هند د ګجرات ایالت د احمد آباد ښار د نارندر مودي په لوبغالي کې په دې لوبه کې لومړی بیټنګ جنوبي افریقا وکړ چې 180 منډې جوړې کړې. په ځواب کې افغانستان هم 180 منډې وکړې. په دې ډول لوبه سوپر اوور ته ووته. په سوپر اوور کې افغانستان 18 منډې وکړې او جنوبي افریقا دا رنزونه پوره کړل چې له دې سره لوبه 2 سوپر اوور ته ولاړه. په 2 سوپر اوور کې جنوبي افریقا 23 منډې جوړې کړې او افغانستان 19 رنزونه وکړل. په دې نړیوال جام کې نن بله لوبه استرالیا له ایرلند څخه وګټله او دریمه د انګلستان او ویست انډیز ترمنځ شیبه مخکې پیل شوه. خبرونه مولا آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو نن 4 شنبه ده. د 1404 هجری لمریز کال د سلواغې یا دلوی 22 ده چې د 2016 میلادي کال د فبروري له 11 سره برابره ده. راسره اوسئ د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو.
د سږ کال د سور ژمي او سړې
راپورونو کې به واوري چې ملګرو ملتونو د ساينس په برخه کې د ښځو او نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي دي چې د نجونو او ښځو پر مخ د تعلیم دروازې پرانیزي.
د سږ کال د سور ژمي او سړې هوا له امله لا هم د خپلو خونو د ګرمولو لپاره څه نه لري، نو په همدغه اقتصادي بحران کې روژه هم رانږدې ده.
روژه را روانه ده خو د خلکو اقتصادي ستونزې پر ځای پاتې دي. په دې اړه راپور لرو. د پولیو فری افغانستان ټولنه خبرداری ورکوي چې په بیلابیلو ولایتونو کې له 5 کلونو کم عمره ماشومان د پولیو له لوړ ګواښ سره مخامخ دي او یو شمیر معلولیت لرونکي شکایت لري چې خلک پر دوی مسخرې کوي.
روزانه مکتب نه رفتم دوباره.
کله چې خونځي ته تلم د ټولګیوالو او نورو خلکو د بدو خبرو له امله به کور ته راتلم. ډیر به مې ژړل او ویل به مې چې نور مکتب ته نه.
د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره راسره اوسئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د سید بهروز دلیری په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورته لمړی موضوع ته ملګرو ملتونو یو ځل بیا په افغانستان کې پر واکمنو چارواکو غږ کړی چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د ټولو نجونو او ښځو پر مخ بیرته پرانیزي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما دا غوښتنه نن د فبروري 11مه په ساينس کې د نجونو او ښځو د ونډې د نړیوالې ورځې په مناسبت کړي او ویلي دي چې دا د هیواد د پرمختګ او اوږدمهاله سوکالۍ پر وړاندې جدي خنډ دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش هم ټینګار کړی چې له ساينس څخه د ښځو استل د نړۍ وړتیا چې د اقلیم د بدلون، عامه روغتیا او نورو مهمو ننګونو ته حل لارې مومي کمزوري کوي. نوریاس نوري د موضوع نور تفصیل اوروي.
نن چهارشنبه د فبروري 11مه ښځې او نجونې په ساینس کې نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال په نړۍ کې نمانځل کیږي چې نن په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړې د بندیز 1,601 ورځې پوره شوې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما وایي له څه باندې څلورو کلونو راهیسې په افغانستان کې نجونې او ښځې له زده کړو او کار څخه منع شوي چې دې محرومیت نه یوازې هغوی په ټولنیز ژوند کې څنډې ته کړي، بلکې د هیواد د پرمختګ او اوږدمهاله سوکالۍ په وړاندې جدي خنډ رامنځته کړی دی. یونما د دې ورځې په مناسبت په یو بیان کې چې په خپله ایکس پاڼه یې خپور کړی ویلي، په داسې حال کې چې موږ دا ورځ لمانځو، په افغانستان کې له 12 کلونو د لوړ عمر نجونې له ښوونځي څخه منع شوي او زیاتوي. په تیرو څه باندې څلورو کلونو کې فرصت له لاسه وتلی او له ښځو او نجونو پرته د هر مهم سکتور راتلونکی انتیاره ده. یونما له واکمنو چارواکو طالبانو غواړي چې دغه بندیز لغوه کړي. طالبانو د 2021 کال په اګست کې وخت له رسیدو یو میاشت وروسته د سپتمبر په 13مه د منځنیو او ثانوي زده کړو ښوونځي یوازې د هلکانو پر مخ پرانستل او نجونې په کور کې نیولې. یونما وایي هماغه څه چې په علومو کې برابري د بشریت د پرمختګ لپاره اړینه ده، دا موضوع همدارنګه د داسې راتلونکي د جوړولو لپاره چې ټکنالوژي او مصنوعي ځیرکتیا پکې د نړۍ د سوکالۍ لپاره د بنسټیز عنصر په توګه عمل کوي هم حیاتي ارزښت لري. یونما په دې بیان کې خپله مهمه غوښتنه بیا تکرار کړې، اجازه ورکړي چې افغان نجونې زده کړې وکړي. په افغانستان کې میلیونونه نجونې له څه باندې څلورو کلونو راهیسې دې ته منتظرې دي چې کله به یې پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. د طالبانو حکومت هغه مهال اعلان وکړ چې د نجونو ښوونځي به تر امر ساني پورې تړلې وي تر څو د نجونو د زده کړې لپاره لازم چاپېریال رامنځته کړي، خو د طالبانو پر امر ساني څه باندې څلور کاله اوښتي او د دې څرک نه لګېږي چې دوی به کله دا کار کوي. په دې موده کې د طالبانو مسؤولو چارواکو هم نه دي ویلي چې آیا ښوونځیو ته د نجونو د بیرته پرېښودو پر پروسې کار روان دی او که نه. دغه وضعیت ډېر نجونې ناهیلي کړي او پر دې سربیره هغوی له رواني او نورو ټولنیزو ستونزو کړیږي. شبانه نوري چې د نجونو پر زده کړې د طالبانو له لوري د بندیز په مهال په لسم ټولګي کې وه او زده کړې نیمګړې پاتې شوي وایي.
پر ار افغان انجلۍ باندې ډېرې په سختۍ تیریږي، خو شکر الحمدلله چې اوس هم زموږ په انجونو او میرمنو کې دومره همت شتون لري چې د ځان لپاره یې داسې مصروفیتونه پیدا کړي دي چې په هغو سره وکولی شي هغه خپل ذهن فعاله وساتي. ځینې هغه اسانتیانې چې زما خاصې دي، نو زه د هغوی سره اوس هم رابطه لرم، احوال ترې لرم، خو بیا هم کله کله موږ په چې کله خبرې کوو همدغه وایو چې کاش کولای مو شوای حداقل یوه ورځ بیا ښوونځي ته ولاړ شو، یوه ورځ بیا په ښوونځي کې یو بل ووینو. کله چې موږ مثلا اوس موږ ټولې لوی یو، غټې شوي یو، هر څوک د ځان صلاحیت لري بیرون ووځي چکر ووځي، خو موږ چې کله غواړو چکر ته ووځو بیا هم غواړو مکتب ته لاړ شو. مثلا موږ حتی د چکر ورځ هم غواړو په مکتب کې تېره کړو. موږ دومره په خپل ښوونځي پسې تږي شوي یو او وږي شوي یو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش خزی او نجونې په ساينس کې د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې وویل چې په ساينس کې برابري اړینه ده. په ساينس کې د خزو او نارینه وو مساوي ګډون د بشریت د پرمختګ لپاره بنسټیز اهمیت لري. په تیر جمهوریت کې د پوهنې د وزارت مرستیال ابراهیم شینواره هم په ساينس او ټکنالوژۍ کې د خزو رول ډیر مهم بولی. وایي
نجونې او خزی یوازې د ټولنې نیمه برخه نه، بلکې نیم ځواک او نیمه راتلونکی ده. نړیوالې تجربې ښیي چې هر هغه ځای چې نجونو ته د زده کړو او کار فرصت ورکړل شوی، هلته پرمختګ چټک، کورنۍ سالمې او ټولنې باثباته شوې دي. نن د نړۍ شاوخوا 40% کاري قوه ښځې جوړوي. د روغتیا او ښوونې ډېرې کارکوونکي ښځې دي او په لوړو زده کړو کې د نجونو ونډه له هلکانو برابره او یا ترې زیاته ده. د ښځو زده کړه د میندو مړینې راکموي او اقتصادي ستونزو ته حل لارې پیدا کوي.
په عین حال کې د کابل پوهنتون پخوانی رئیس حمید الله فاروقی وایي لکه څرنګه چې دینی علوم پر ټولو فرض دي، عصري علوم هم فرض دي.
خدای تعالی خپل عالم دی، نو عالم دی. خدای تعالی چې ویلي دي چې دا علم لري، تنها په ساحه د مذهبي او دینی علومو کې محدود نه پاتې کیږي. په دې چې هغه خو د دنیا خلق کړی، د دنیا په دغه مغلقیت او په دغه مشکلات سره، په دغه حالت سره چې کهکشان او کائنات او دا ټول خلق کړي، نو دا خو چې فزیک او کیمیا او دا ساينس او ریاضي او دا شان باندې آگاه نه یا علم نه لري، نو دا څنګه ممکن دی چې دغه لاس راوړنې ولري؟
د ملګرو ملتونو سرمنشي همدارنګه ویلي له ساینس څخه د ښځو ایستل د نړۍ وړتیا چې د اقلیم بدلون، عامه روغتیا او نورو مهمو ننګونو ته حل لارې مومي کمزوري کوي. ګوتیرش ټینګار کړی چې باید ډاډ ترلاسه شي چې هر نجلۍ وکولی شي خپله راتلونکې په ساینس او ټکنالوژۍ کې وویني او هره ښځه وکولی شي په خپل مسلک کې وده او بریا ترلاسه کړي.
د نوریاس نوری پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په ساينس کې د ښځو او نجونو د ونډې د نړیوالې ورځې په مناسبت له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو او ښځو پر مخ د تعلیم دروازې پرانیزي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یو ان ډی پی وای په افغانستان کې د ښځو تر سرپرستۍ لاندې نږدې 90% کورنۍ د ژوند له بنسټیزو اړتیاو بې برخې دي. د ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې اوسمهال یوازې 1% ښځې له کوره بهر په کارونو بوختې دي.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی په افغانستان کې کار او مالی سرچینو ته د ښځو د لاسرسي محدودیتونو ته په اشاره سره وایي په افغانستان کې د ښځو تر سرپرستۍ لاندې نږدې 83% کورنۍ د ژوند له بنسټیزو اړتیاو بې برخې دي. د ادارې په خپل تازه راپور کې چې چهارشنبه د سلواغي یا دلوي 22مه خبر کړي ویلي په دغه هیواد کې اوس مهال یوازې 1% ښځې له کوره بهر په کار بوختې دي. په راپور کې راغلي په ځانګړي ډول د ښځو تر مشرۍ لاندې د کوچنۍ او متوسطو سوداګریو لپاره رسمي پورونو او مالی اعتبار ته لاسرسي ډېر محدود شوی. تر راپور لمخه په ټوله کې د افغانستان 15% اوسیدونکو د ژوند لومړنۍ او اړتیاو په برابرولو کې له سخت وضعیت سره مخ دي. یو شمیر افغان خزیوای روسل هغه چې لکاره منشي وی له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ شوی او آن د ورځنۍ لګښتونو د پوره کولو په برخه کې له سخت فشارونو سره مخ دي. د کابل اوسیدونکو مرسل چې د خپل کورنۍ سرپرست د ازادي رادیو ته ویل
د طالبانو له بیسلي وخت رسیدو روسل زما اقتصاد ډیر کمزورې شوې دي. په ټوله کې ستونزې ډېرې زیاتې دي، نه یوازې محدودیتونه بلکې استن هیڅ مالی سرچینه نه لري. زبې دندې هم او کړه چې دندې نوې آیت هم نشته. لډي روخو زور از نه آیت اخیستل شوې دی.
د هرات ولایت یو وسیدون کې چې د دریو ماشومان وی وازنې سرپرست ده او نه غختل پر اپور کې نوم خبر شه. ازادي رادیو ته ویل پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې وا کوړاندې د کور لګښتونه پوره کول خو سی بیکاری ژوند لستونځو سره مخ کړي.
اوس چې هوا ډیره سړه ده موږ اند خوړلو لپاره هیڅ نه لرو. په الله قسم چې نه لرو، نو ری جشت نه غوړي او نه هم وډشت او نه د اخستلو توان لرو. په دې سړه هوا کې نه د ناستې ځای لرو او نه هم د اغوستلو لپاره ګرم ژمنی کړی.
د ملګرو ملتونو پرختی پروګرام یو ان ډی پی په خپل تازه راپور کې ویلي دغه بیړنۍ او اړتیاو ته د ځواب ویلو لپاره اروپایي ټولنې په 2024 او 2025 کلونو کې د ویلیټ په نوم پروژه تمویل کړي. د راپور لمخې دا پروژه د افغانستان په شپږو ولایتونو کې پلي شوی او هدف یې د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره عملی حل لارې پیدا کول دي. پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واکمنې دوه وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتون د نجونو د هر ډول زده کړو په ګډون د ښځو په کار او په نورو ټولنیزو فعالیتونو کې د دوی په برخه اخیستو سخت محدودیتونه لګول شوي. که څه هم طالبان ادعا کوي چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو دا ادعا د ډیرو افغان ښځو او نړیوالو بنسټونو لپاره د منلو وړ نه ده. ګڼو نړیوالو سازمانونو خبرداری ورکړی چې د دې وضعیت دوام کولی شي فقر لا ژور کړي او په ځانګړي ډول د ښځو تر سرپرستۍ لاندې کورنۍ سختو اقتصادي ناورینونو خواته بوزي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما چهارشنبه د سلواقي یا دلوي 22مه د ساینس په برخه کې د ښځو او نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو اعلامیه کې ویلي، له زده کړو او کار له څلورو کلونو زیات محرومیت نه یوازې د ښځو د څنډې تکولو په معنا دی، بلکې د افغانستان د پرمختګ تک او اوږدمهاله حسیني پر وړاندې جدي خنډ هم ګڼل کیږي. یوناما ټینګار کړی چې طالبان باید نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.
له پولیو د پاک افغانستان په نوم بنسټ اعلان کړی چې په دې هیواد کې تر 50 کلونو کم عمره ماشومان د پولیو د اخته کېدو له لوړ خطر سره مخامخ دي. د بنسټ پر خپل ایکس باندې په یو بیان کې ویلي چې د دې ماشومانو د بدن د معافیت کچه ټیټه ده، ځکه نو اړینه ده چې د واکسین په ټولو کمپاینونو کې د پولیو ضد واکسین ورته تطبیق شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په افغانستان کې د پولیو څلور ورځنی کمپاین پای ته ورسید، خو د ځینو سیمو اوسیدونکي وایي بیا هم ماشومان له واکسین پاتې شوي دي.
په افغانستان کې د پولیو یا ګزند ضد واکسین د تازه کمپاین لپای ته رسیدو سره هم حاله د پولیو څخه د پاک افغانستان په نوم بنسټ اعلان کړی چې د هیواد کې تر 15 کلونو کم عمر ماشومان د پولیو د اخته کېدو له لوړ خطر سره مخ دي. دغه سازمان سه شنبه د سلواغ یا دلوي په 22مه په خپل ایکسپانه لیکلی چې د دغه ماشومانو د معافیت کچه ټیټه ده او له همدې امله اړینه ده چې د واکسین په ټولو کمپاینونو او د غراز له یو ځای بل ته د تک پر مهال واکسین شي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمعې په ورځ د افغانستان په 13 ولایتونو کې د پولیو واکسین پیل شوه څلور ورځنی کمپاین پای ته ورسید. که څه هم د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي و چې په دې دوره کې به له 15 کلونو کم عمره له 1 میلیونه ډیر ماشومان واکسین شي، خو د افغانستان د یو شمېر ولایتونو ځینې اوسیدونکي وایي ماشومان له واکسین کولو پاتې شوي دي. د لوګر د څرخ ولسوالۍ یو اوسیدونکي د نوم د نخبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل تر اوسه هم د دوی سیمې ته واکسیناتوران نه دي ورغلي.
ډیر دی راتور وسه پر موږ ته د واکسین خدمات نه رسیدلې او نو څوک سره مرسته کوي او موږ واکسین د ډیر ته هم لرو لکه چې موږ مشمان په جمع کې ډیر مریضيږي او نه صحیح خدمات شته او نه هم واکسین کسان تر وسه پر موږ صحیح راغلي دي.
د بادغیس د بالا مرغاب ولسوالۍ وی اوسیدونکو د نوم د نخبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل د دوی مشمان زکه له واکسینونو پاتې کیږي چې اوس مهال د طالبانو حکومت کور په کور واکسین کولو اجازه نه ورکوي او ډیر شمیر خلک خپل مشمان جمعتون او مرکزونو ته نشي وړلای.
قبلان بهتر مخکې به واکسین ډیر خو واکسیناتوران به میرمنې وي او موږ په ډیر داډز ر خپل ماشومان وروستل. اوس نن جونې واکسیناتوران نشته او نه هم کور په کور واکسین. ډیر وخت خلک خپل ماشومان جمعتون ته نه وړي. پلان دی مله ماشومان د واکسینه پاتې کیږي. خدای چې یو وار بیا کور په کور واکسین پیل شي خانه به خانه شوه.
یو شمیر واکسیناتوران هم وایي چې د کور په کور واکسین کولو پر مهال دوی هیڅ ماشوم به واکسینه نه پاتې کیږي، خو په تیر کمپاین کې که څه هم دوی پوره هڅه وکړه چې ماشومان ته واکسین ورسبی خو بیا هم په زینو سیمو کې سنځي موجوده وي. د ننګرهار د خوګیانو ولسوالۍ یو واکسیناتور د نوم د نخ پرېدو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
دلته واکسین ډیر په خښه تطبیق شو. یو څه سنځي وي، مثلا د وزیرو په تنګي کې په زینو سیمو کې خلک خپل ماشومان جمعتون او مرکزونو ته نه راوستل، نو له همدې امله د هغوی واکسین پاتې شو. خو په ټوله کې دا کمپاین ډیر خو او موږ ډیر کوشش وکړو چې خلک خپل ماشومان واکسین کړي.
دا په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په 2024 میلادي کال کې د پولیو واکسین کور په کور تطبیق بند کړ او پریکړه وکړه چې تر دې وروسته به واکسین جمعات په جمعات او یاد کلیو په ځنګړو ځایونو کې تر سره کیږي. د طالبانو تر دې پریکړه وروسته د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې د کور په کور پولیو واکسین کمپاین درول ماشومان په ځنګړي ډول نوي زیږیدلې د پولیو واکسین له جدي محرومیت سره مخ کوي. د روغتیا نړیوال سازمان یو میاشت مخکې راپور ورکړ چې په تیر 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو نه مثبت پیښې ثبت شوې. په روان 2018 میلادي کال کې تر اوسه د پولیو کومه مثبت پیښه نه ده ثبت شوې. افغانستان او پاکستان هغه دوه یوازینی هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو وایرس په بشپړه توګه له منځه نه دی وړل شوی. ډاکټر انوای پولیو یو خطرناکه وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولای شي ماشومان له دې ناروغۍ وژغوري.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو خبرونه اوري یو شمیر افغانان د روژه را رسیدو اندیښمن کړي دي. دوی ازادي رادیو ته ویل چې روژه ته د خوراکي توکو برابرولو اندیښمن کړي، بلخوا ځینې مرستندوی رضاکار فعالان هم له دولتي چارواکو، مرستندوی مؤسسو او نړیوالو سازمانونو د دې خلکو په ځانګړي توګه په روژه کې د لاسنیوي غوښتنه کوي.
په داسې حال کې چې روزې ته د ګوتو شمار ورسې پاتې دي، ځینې افغانان وایي د زمي د سوړ موسم سره هممهاله د روزې لپاره چمتووالي ته هم اندېښمن دي. د کابل ښار اوسیدونکي او د خپلې 12 کسیزې کورنۍ مشر رحیم الله چې په پخو معلول هم دی، ازادي راډیو ته وویل
د سږ کال د سوړ زمي او سړې هوا له امله لا هم د خپلو خونو د ګرمولو لپاره څنل لري، نو په همدغه اقتصادي بحران کې روژه هم را نږدې ده. موږ ډېر د اندېښمن یو، د خوراکي توکو د کمښت سره مخ یو. نو له حکومت او تاجرانو مو غوښتنه دا ده چې د روژې د رسېدو سره له خپلو خلکو سره د خوراکي توکو مرستې وکړي، خصوصا معلولینو او د معلولینو او د شهداو کورنیو سره.
د ننګرهار ولایت د شینوار ولسوالۍ اوسیدونکي او د خپلې وکاسیزې کورنۍ سرپرست ساحل چې په لاسي کراچۍ کار کوي، ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته خبره ماتره او د مرستې غوښتونکي سو.
زه یو کراچۍ وانی، ما په کراچۍ کې خلکو سره سامان دی او ځینې بل ته وړم راوړم، او زمونږ کارونه کمزوري دي او په باد باران کې خو بیخي کمزوري، کله چې باد باران وي بیا خو بیخي په کور باندې پراته یو، او د روژې لپاره خو هیڅ نه لرو. او که موږ سره دا موسسې او یا دا شتمن خلک په روژه کې د خوراکي توکو مرسته وکړه، نو بس موږ به ډېر خوشحاله شو.
ځینې مرستندوی سازمانونه او رضاکاران هم ټینګار کوي چې شتمن اشخاص، حکومت او نړیوال سازمانونه باید د دې افغانانو ملاتړ وکړي. له دې ټولې د کونړ ولایت اوسیدونکي او د بشري مرستو د ویش په برخه کې رضاکار رضوان نثار احمد احمدي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له بیوزلو سره د مرستې ترڅنګ باید د ټولنې فعال ځوانان او رضاکاران هم دا اوس څخه د بیوزلو په ځانګړې توګه طبیعي پیښو له امله ځپل شویو او له ګاونډیو هیوادونو تازه راستانه شویو افغانانو سره چې اکثره یې خیمو کې اوسیږي، دوی ته د مرستې راټولولو کمپاینونه پیل کړي، تر څو په خبره یې د زمي د سوړ موسم او روزه کې خوړو ته رسیدنه وسي. توڑان دی سیا تکڑا
چی پر افسید نو سرا واقعا س تی بی پی خی زلزلی او سیلابونو وحلی افغانان س د مهاجرت سپو وحلی افغانان او تر سنگی بیروزگاری وحلی افغانان پروژه که بر دیر زیر سنزو سر مخوی دولت او خیر بلسوچونا سرمایدار خلق دی او پا دقا مبارک میاش که دی خلق لاس نوی و کی منگ اخپلا دلتا یوا طولن لرو و غیر رسمی طولن دا ځوانان زمونږ اکثره څوک مسافر دي یا په افغانستان کې څوک په کار باندې بوخت دي یا سرمایداران دي، دوی نه مونږ د میشتانه هر میاشت لیک یو فنډ اخلو او به د خپل کور کلی کم بیوزله خلک چې دي د دوی لاسنیوي او مرسته کوم. 15 ورځې یا 10 ورځې مخکې 3 لک افغانۍ توزیع هم کړل، هم د بیوزلو غریبانو ته د دې په خاطر ورکړي چې روژې ته آمدګي ونیسي، خو دا بسنه نه کوي.
که څه هم د روژې میاشتې کړه نه چاله مشخصه نه ده او معمولا د سپوږمۍ په لیدل کې دوه مشخصي کې، خو د جنترۍ لمخې سا کال 2000 په کوستم کال کې روزه به د فبروري د 13 یا 19 نیټې ترمنځ مشخصه سي، چې ډیری افغانان له یوې اونۍ وړاندې ورته چمتووالی نیسي او هڅه کوي کافي خوراکي توکي ورته برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له هغه هیواد سره د اکثرو هیوادونو مرستې بندې یا خورا محدودې شوي. ډیری افغانانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او لکونه نور بیا له ګاونډیو هیوادونو په زور افغانستان ته ستنه کړل شوي دي، چې اکثره یې لا بې سرپناه او سختو اقتصادي ننګونو او بیکاریو سره مخ دي. تر دې وړاندې هم د افغانانو پر دې وضعیت بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او د ملګرو ملتونو ادارو اندېښنې ښودلې او له دې ډلې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي چې دې کال کې به هم 1.9 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
اوس هم د خبرونه ورسای راپور په داسې ټولنه کې چې د جګړې ټپونه اله هم تازه دي، ځینې دردونه نه لیدل کیږي نه اوریدل کیږي، هغه دردونه چې علت یې چاودنې نه بلکې د خلکو د کتو څرنګوالی یا بدې خبرې دي. په دې راپور کې په افغانستان کې د هغو کسانو د ژوند کیسې را اخیستل شوې دي چې معلولیت لري او د دې ډول د خلکو د دې ډول چلند پر وړاندې په پټه خوله مبارزه کړې ده او د نورو خلکو لپاره د یو مثال په توګه پاتې شوې دي.
داسې ورځې هم راغلي چې احمد تابش هجران په خوډکو سترګو له ښوونځي کور ته ستون شوی، د خپل جسمي ناتوانۍ له امله نه بلکې د ملنډو، تمسخر او ورته د سپوکو نومونو د اخیستلو له امله، چې ښایي ډېر کله یې له معلولیت هم در ډېر و. هجران 28 کلن دی، د کمپیوټر ساینس پوهنځي فارغ او د بلخ ولایت اوسیدونکی دی. هغه واده کړی او وایي له زیږون راهیسې د پښو معلولیت لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل ډېرې سختې ورځې یې تېرې کړې دي.
روزانه مکتب نه رفتم دوباره.
کله چې خونځي تتلم د ټولګیوالو او نورو خلکو د بدو خبرو لعمله به کور ته راتلم. ډیر به می جړل او ویل به می چې نور مکتب ته نسم، خو بیا به می لزان سره فکر کاوه چې که زده کړې ونه کړم د کورنۍ او ټولنې پر اوږو به بار شم. همدا لامل و چې پریکړه می وکړه چې په هر حالت کې به درس وایم، تر دې چې ورو ورو اکاډمیکي دورې ته ورسیدم.
د تابش په وینا له دغو تجربو تیریدل د دې لامل شوه چې لوړو زده کړو او ټولنیزو فعالیتونو ته لاره پیدا کړي. داسې حضور چې د ده په باور ښیي معلولیت د ناتوانۍ په معنا نه دی. هغه زیاتوي سره له دې چې ټولنیز چاپېریال له ستونزو ډک و، خو تل یې هڅه کړې چې خپل ځای په ټولنه کې ثابت او اغېزمن رول ولوبوي. که څه هم د ده په خبره ټولنیز منل لا هم په بشپړه توګه بنسټیز شوي نه دي.
شخصا ما وکولای شول په ټینګه اراده د خلکو هغو واجبو غبرګونونو ته قوي ځواب ورکړم چې زما پر وړاندې درلودل. بد یو سپکې خبرې به یې کولې، خو ما ټولنې ته ثابته کړه چې زه هم کولای شم د دې ټولنې یو فعال غړی واوسم او دا مهال هم ښه ټولنیز ځای لرم.
د تابش تجربې په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو د ژوند د واقعیت یوه برخه انځوروي. که څه هم د ډېرو لپاره ټولنیز شرایط لا هم ستونزمن دي. د اروپا پارلمان په 2020 کال کې اروپایي ټولنې ته په یو لیک کې په افغانستان کې معلولیت لرونکو کسانو ته د نه پاملرنې په اړه اندېښنه ښودلې او لیکلی دی چې د دې هېواد 30% لویان د یو ډول معلولیت سره ژوند کوي. 10.9% شدید معلولیت لري او همدارنګه 10.3% له 2 تر 18 کلونو عمر لرونکي ماشومان هم له معلولیت سره مخ دي. په لیک کې راغلي چې په افغانستان کې معلولي ښځې او نجونې له پراخ تبعیض، جنسي ځورونې سره مخ دي او د دوی د زده کړو، روغتیایي خدمتونو، کار او ورسره بشري مرستو په وړاندې جدي خنډونه پراته دي. د ځینو معلولو ښځو او نجونو کیسې ټولنیزو واقعیتونو سره یو ځای د دغو ادعاو رښتیاوالی څرګندوي. په کابل کې و اوسیدونکې پیغله چې په خبره یې د جګړې له امله په پښو معلوله شوې وایي د زده کړې او کار په برخه کې له محدودیتونو او همدارنګه له سپوک الفاظو او سپکاوي ټکو نظرونو سره مخ شوې ده. د چنې غوښتل نومې په راپور کې خپور شي ویي له دې ټولو ستونزو سره سره په تېرو کلونو کې وکولی شول هم ښوونځي ته ولاړه شي او هم د معلولو ښځو د باسکټبال د ملي ټیم غړیتوب خپل کړي.
د مکتب په وخت کې مې ټولګیوالو نه پریښودلم چې د هغوی تر څنګ کینم. یو استاد چې حاضري یې اخیسته تل به یې زه د ګوډې په نوم یادولم او هیڅکله یې زما اصلي نوم نه اخیست. دا خاطرې زما لپاره ډېرې ترخې دي. همدارنګه په تیرو کلونو کې کله به مې چې د باسکټبال لوبغالي ته د تګ لپاره اوږده لاره وهله، ډېرو خلکو به عجیبه غبرګونونه ښودل. راپورې به یې خندل او ویل به یې دا وګورئ، یعنې زرګونه ستونزې مې مخې ته پرتې وې.
تجربه او راپورونه ښیي چې له معلولیت لرونکو کسانو سره د ټولنې چلند یو شان نه دی. ځینې خلک ورسره په درناوي سره چلند کوي او د هغوی د ګډون زمینه برابروي، خو ناسم فکرونه او د پوهاوي کموالی لا هم د دې کسانو د منلو او ملاتړ پر وړاندې یو جدي خنډ دی. د معلولیت لرونکو کسانو د حقونو فعاله بنفشه یعقوبی وایي استادان، د بشري حقونو فعالان او رسنۍ د دې فکرونو په بدلولو کې مهم رول لري او د پوهاوي او خبرتیا له لارې کولی شي د ټولنې پوهه لوړه او مثبت چلندونه پیاوړي کړي. د یعقوبی په باور معلولیت لرونکي کسان هم باید په خپله پوه شي چې معلولیت یې یوازې یو انساني تنوع ده.
د ټولنې ټول قشرونه مکلف دي چې د زیانمنو قشرونو په ځانګړي ډول د معلولیت لرونکو کسانو په تړاو د پوهاوي په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. همدارنګه په خپله معلول کسان باید پوه شي چې د هغوی حالت یوازې د یو ډول معلولیت لرل دي. دا لعنت نه دی، ګناه نه ده، تیروتنه هم نه ده، بلکې یو انساني تنوع ده چې باید د ټولو له لوري ومنل شي، ان په خپل د دوی له لوري
از جمله از طرف خود شخص دارای ملولیت.
یو شمیر ملولیت لرونکو کسانو تر دې وړاندې ازادي رادیو ته ویلي چې له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي او زیاته کړې ده چې له اقتصادي توان، زده کړو، کاري فرصتونو او ټولنیز ملاتړ څخه په کافي اندازه برخمن نه دي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت د تیر کال په دسمبر میاشت کې د معلولیت لرونکو کسانو شمیر تر 1,30,000 ډیر اعلان کړی، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یونما اټکل کړی چې نږدې 1,000,000 افغانان له جدي معلولیتونو سره مخ دي. د رسمي شمیرو او ټولنیزو واقعیت تر منځ دا توپیر